دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سعودي زابوري وال کاکړ درته په دې یو سات خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو یو شمېر ریپورتونه او تبصری در خبرو او همداسې به د مشال ریډیو 19 خبرونه هم اوري. د خبرونه په دویم نیمای کې خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له مجید بابر څخه واورو.
خبرونو سرټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن په څلورم ورځ هم د هر قسم تګ راتګ لپاره بند ده. د پاکستان د بهرنیو چارو نگران وزیر جلیل عباس جیلانی وایي په چترال کې د وسلوالو طالبانو د پوځ ترمنځ د نښتو تر شا د افغان طالبانو واکمن حکومت لاس نه لري. د مراکش سرکاري ټلویزیون د هغه هیواد د کورونو چارو د وزارت په حواله وایي چې د تېرې شپې راغلې دلدله کې د وژل شوو شمېره لږ تر لږه شپږ سوه دوه دېرشو ته رسېدلې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ نن پر څلورمه ورځ هم د تورخم دروازه د هر قسم تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. دا له هغې وروسته ده چې کله د سپتمبر په شپږمه پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو پر یو بل ډزې وکړې چې له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ او تجارت تړل شوی دی. ځینو خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د دروازې د تړل کېدو له وجې ګڼ شمېر خلک د تورخم نه پورې راپورې ایسار پاتې دي چې پکې ځینې ناروغان هم دي. په دغو کې یو تن نجیب الله چې د پاکستان غاړې ته ایسار دی مشال ریډیو ته وایي
موږ دلته مریض لرو د شوکت خانم تقریبا دوه میاشتې کېږي زور راځو نو اوس خو پیران ګیټ بند مشکل خو نو ډېر وي ته حد وتلی وي ځکه موږ ته خپل معلومات موږ درې او څلور شپې پاتې کېږو هغه د درې یا څلور شپو خرچه موږ د ځان سره وړې وه.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوس پرون د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې په خپله ونې د خبرتیا کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې پر تورخم دروازه وروستیو حالاتو اندېښمن کړي دي او پر دغه اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره په رابطه کې دي. نوموړي وویل دوی له افغانستان څخه د ترهګرۍ د ګواښ په اړه خپلې اندېښنې له افغان حکومت سره شریکې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو نگران وزیر جلیل عباس جیلانی وایي په چترال کې د وسلوالو طالبانو د پوځ ترمنځ د نښتو تر شا د افغان طالبانو واکمن حکومت لاس نه لري. جیلانی دا خبره پرون د سپتمبر پر اتمه په اسلام آباد کې د رسنو سره د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه او زیاته یې کړه چې د ترهګرۍ خلاف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره مثبتې خبرې شوې دي. دا له هغه وروسته ده چې په چترال کې د تېرې چهارشنبې پر ورځ د وسلوالو طالبانو د پوځ ترمنځ نښته وشوه. پاکستان پوځ د سپتمبر په شپږمه ویلي ول چې په چترال کې له لاقانونه تحریک طالبان پاکستان سره په نښته کې څلور سرتیري او دولس مشکوک وسلوال وجل شوي. د پوځ د اماړیکو دفتر ایس پی آر تر پیښې وروسته په بیان کې وویل چې په جدیدو وسلو سنبالو ګڼو وسلوالو په کیلاش کې پر امنیتي پوستو برید وکړ چې تر هغې وروسته نښته پیل شوه. کیلاش د پیښور شمال ته په چترال کې په دوو کلیو مشتمله سیمه ده چې د افغانستان له نورستان ولایت سره پوله لري. د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو داوا کړی چې د سوات په فضاګټ کې هغه وسلوال وژلي چې د دوو پولیسو په وجنه کې دوی ته مطلوب وو. د سپتمبر پر اتمه د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې پولیسو د خفیه معلوماتو پر بنیاد په موټر کې ناست یو تن د نیولو هڅه کوله خو چې کله دغه موټر ونه درېد نو دوی پرې ډزې پیل کړې چې پکې یو مشکوک وسلوال ووژل شو بل ژوبل شوی. پولیس وایي د وژل شوي تن پیژندګلو د نیک محمد عرف نیک کو په نامه شوی چې پر وړاندې هم د پولیسو د هدفي وجنو خلاف مقدمه درج ده. بلخوا کومې وسلوالې ډلې د دغه پیښې په اړه لا څه نه دي ویلي. د پاکستان په سپریم کورټ کې د وکیلانو ټولنې سپریم کورټ بار اسوسییشن نن د سپتمبر په نهمه په ټول هیواد کې د قانون د واکمنۍ لپاره هړتال اعلان کړی. د سپتمبر پر اوومه په اسلام آباد کې د ټولنې په یوه غونډه کې وکیلانو یو قرارداد منظور کړ چې پکې د سیاسي بندیانو د خوشي کولو په سیاست کې د پوځ مداخلت ودرولو او د اقتصادي بحران نه د وتلو لپاره د اغیزمنو اقداماتو غوښتنه وکړه. پریکړه لیک چې د ټولنې د اګزیکټیو کمیټې لخوا خپور شوی پکې په هیواد کې د ولسی واکمنۍ ملاتړ شوی او ویل شوی چې بار کونسلونه به د آئین او قانون د واکمنۍ دفاع او ساتنې په مخه سوله ییزه لاریونونه کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د پیښور پولیس وایي دوی په خار او شاوخوا سیمو کې د آیس نشې خلاف مهم پیل کړی دی او په تعلیمي ادارو کې په سختۍ سره د هغه خلک ساري چې زده کوونکو ته نشې مواد رسوي. د پیښور د پولیس یو چارواکي ایس ایس پی اپریشن کاشف افتاب د سپتمبر په 8 په پولیس لاین کې یوې خبرګون ته وویل دوی د داسې 200 کسانو لیست جوړ کړی چې تعلیمي ادارو ته آیس او یا نور نشې مواد رسوي. د مراکش سرکاری ټلویزیون د هغه هیواد د کورونو چارو د وزارت په حواله وایي چې د تیر شپې راغلي دلدله کې د وجل شو شمیره لږ تر لږه 602 ته رسیدلې ده. د غزورولي دلدلې د اتلس د غرونو له کلیو څخه د مراکش تاریخي خار پورې ودانۍ نړولې دي. دلدله کې لږ تر لږه 310 کسان جوبل شوي هم دي چې روغتونونو ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. وزارت لیکلي چې ډیر زیان له خارونو او خارګوټو بهر شوی. د مراکش ټلویزیون د پیښې سیمه وخاودلې چې ډېری خلک د زلزلې نه پس د ټکانو له ویرې له کورونو بهر ناشلي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د مقامي وخت مطابق د شپې څخه د پاسه 11 بجې د راغلي زلزلې ابتدایي شدت 6.8 درجې وو. روسي خبر د لوبو پاړه د اسیا کرکټ کپ سیالو په لړ کې نن د سریلانکا او بنگلاديش لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې په کولمبو کې د نن ورځې سیالۍ د پیښور پر وخت د ماسپخین پر 2:30 او د کابل پر 2 بجو پیل شي. د مشال خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. خبرونه درته مجید بابر وړاندې کول. اوسم د ریپورټونو پر لور. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لار نن په 4 ورځ لا هم تړلې ده. د خبر ضلع انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې لنډی کوتل له میچنۍ چیک پوسټ څخه تر تورخم سفري نقطې پورې ټول واک د پاکستان پوځ په خپل لاس کې اخیستی او څوک نه ور پرېږدي. بل پلو هلته ایسار سوي افغانان بیرته پېښور ته ستانه سوي دي. په دوی کې هغه کسان چې ناروغان ورسره دي مشال رډي ته ویلي چې خرڅ ورسره ختم سوي او غواړي چې افغانستان ته ستانه شي خو لار ورته بنده ده. دا لار د تورخم دروازه د سپتمبر پر 6 له هغه وروسته تړل سوي وه چې کله د پاکستان امنیتي ځواکونو او د طالبانو سرحدي ځواکونو ترمنځ نشته تاسو یو تفصیل فرهاد شنواری راکوي.
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند سپتمبر په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه د تورخم دروازې خلاصېدو په اړه ورته څه نه دي ویل شوي. تورخم دروازه په اوس په خپل کنټرول کې اخیستې او د لنډی کوتل میچنۍ چک پوسټ نه لاندې تر صفري نقطې پورې چا ته اجازه نه ورکوي چې تورخم په طرف لاړ شي. تورخم باندې تجارتي هلې ځلې ودرېدلې او زیاتره ناروغان او مسافر چې غوښتلې افغانستان ته واوړي د لنډی کوتل نه بیرته پېښور ته ستانه شوي. یو افغان وګړي نجیب الله مشال ریډیو ته وویل چې د کینسر یو مریض علاج لپاره پېښور ته راوړی وو او اوس غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي خو تورخم دروازه ورته تړل شوې.
موږ دلته مریض لرو د شوکت خانم تقریبا 2 میاشتې کېږي زور راځو. نو اوس پیران گیټ بند موږ راغلي وو د موږ واکسین کې مو خلاص وسوله. نن وختل چې بیرته افغانستان ته لاړ سو خو ونتوانېدلو د په خاطر باندې سیګنالار بنده ده. موږ دلته پات سو په مشکل خو نه ډېر وي ته حد وتلی وي ځکه موږ ته خپل معلومات موږ درې او څلور شپې پاتې کېږو. هغه د درې او څلور شپو خرچه موږ د ځان سره وړې وه. دلته همدا اوس موږ بې خرڅه یو او هلته مشکل ډېر وي. دو خواته و خواته دواړو خواته مریضان د شوکت خانم مریضان دی. هغه یوه ورځ د خپل تاریخ نه پاسې بیا لس ورځې نوبت نه ورته رسېږي. موږ د دواړو هېوادو د مشرو نه دا غواړو چې لار خوش کړو وروسته د خپل مشکلات خبرې د لارې حل کړو.
یو بل افغان وګړي دلاغا هم را سره خپل حال شریک کړ.
زما مور مریض زړه تکلیف اپریشن ته مې راوسته اوس تکلیف خو ډېر جوړ شوی دی تک را تک کې. مخکې خو بیا هم تکلیف وو په ټوکنو باندې اوس خو بیخي تکلیف زیات دی. ویزا او پاسپورټ خو بیخي شته جاناړو او چې ملاوي شي دیو کال ملاويږي او په ډېر پیسو سره. نو دلته خو چې چا سره څه وي ختمې شولې ځکه د هسپتالونو کې لاړلې ختمې شولې. یو کارډ یو شی یو چې لاړ شي وراشي چې باید سره کینی او ښه په خوشحالۍ دا لاره کولاو شي چې دا خلکو ته هم اسانۍ چې ځي او هغې خلکو ته مې ټول په خپ خوشحالی سرلاټ شي او راشي.
د سپتمبر په شپږمه نیټه په تورخم کې طالبانو خپل لوري ته یو پوستا جوړوله چې پاکستان امنیتي ځواکونو منع کړل، نو دې سره بیا دوه طرفه نښته وشوه او د ډزو په تبادله کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله واوښته او د هغې ورځې نه تر ننه پورې د تورخم دروازه تړلې پرته ده. د پاکستان خارجه چارو وزارت او په کابل کې واکمنو طالبانو له یو بل سره د اړیکو نیوو تصدیق کړی، خو تر اوسه د تورخم دروازې د کشالې د هواري لپاره د باقاعده مذاکراتو د پیل څخه معلومات نه دي ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. عوامي نېشنل ګوند د پوز د مشر لخوا له صنعتکارانو سره د لیدو کتو په اړه نیوکې کړې دي او د یاد ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي چې اقتصاد رغول د پوز کار نه دی، خو صنعتکاران او سوداګر بیا د اقتصاد رغولو لپاره د پوز پر کردار د اطمینان څرګندونه کوي چې د دوی په وینا پوز به په ځایي صنعتکارانو او بهرني پانګوالو ته امنیت یقیني کړي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د پوز د مشر لخوا د صنعتکارانو سره په ملاقاتونو نیوکې کړې دي او هغه ویلي دي چې د اقتصاد رغول د پوز کار نه دی. ایمل ولی خان دا خبره د ملکن په درګۍ کې د سپتمبر په اتمه نیټه د خپل ګوند د کارکونانو یوې غونډې ته په وینا کې کړې ده. هغه وویل چې د پوز مشر په دې وروستیو کې د اقتصاد رغولو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي او د صنعتکارانو سره ملاقاتونه هم کړي دي، خو ایمل ولی خان وویل چې پوز دې د امنیت ټینګ ساتلو خپل کار ته زیاته توجه وکړي.
چیف صاحب لگے ہوئے اکانومی کو سنبھال رہے ہیں.
دا پوز مشر لگیا دے اقتصاد سنبھالوی، لبہرا دا پاکستان لپارا قرضے راوڑی، دا ہم خبر دا خود پوز خپل اصل کار دفاع کول دی.
اپنا کام ہے ڈیفنس.
ایمل ولی خان دا خبر دا آگے رست کری دا چی دا پوز مشر جنرل عاصم منیر پا دی رستیو کی دا حیواد دا اقتصاد دا رغولو پا عدب پا کراچای و لاہور کی دا صنعتکارانو او کاروباریانو سر ملاقاتو نکڑی و او پاکستان تا دا سرمایہ کاری را کش کولو لپاره د سپیشل انویسټمنټ فیسیلیټیشن سنټر پر نوم یو نوی مرکزی اداره هم جوړه شوې ده چې پکې د نگرانی کابینې د غړو په شمول د پوز مشر ته هم غړیتوب ورکړی شوی دی، خو صنعتکارانو او سوداګرو د اقتصاد رغولو لپاره د پوز په کردار لوبولو د اطمینان څرګندونه کړې ده. په پیښور کې صنعتکار او د چیمبر اف کامرس پخوانی مشر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې دوی ځکه د اقتصاد ښه کولو لپاره د پوز په کردار لوبولو اطمینان لري چې پوز به مقامی صنعتکارانو او بهرني پانګوالو ته امنیت یقیني کړي.
موږ اکانومي ډېره زیاته خرابه شوې ده او اکانومي په واپس په ټریک باندې راوستلو لپاره ټول وسایل استعمالول پکار دي او په دې کې خاص کر د آرمی انټروینشن چې دی یا کردار چې دی هغه په دې وجه ضروری دی چې زموږ مسله چې ده لا اینډ آرډر ډېره لویه مسله ده، زموږ سیکورټی ډېره لویه مسله ده. بغیر د سیکورټی نه او امن و امان د حالات بهتر کولو نه زموږ اکانومي بهتر کېدای نه شي. نو په دې وجه باندې زه وایم چې د هغه اکټیو کردار چې دی دا پکې پکار دی. باقي چې دی کار خو د سویلین حکومت دی. پولیټیکل سټیبلټی چې ده ډېره زیاته ضروری ده چې وہ سلیکشن وشي او خیره سره نوی حکومت راشي.
یاد دی وی چې د سپتمبر په ومه نیټه د پاکستان د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ د پوز د لوړپوړو قومندانانو په غونډه کې هم د هیواد د اقتصاد رغولو په اړه خبرې شوې وې او په دغه ورځ د کور کمانډرانو د غونډې په باره کې د آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې لیکل شوی و چې د کور کمانډرانو په غونډه کې فیصله شوې ده چې پوز به د هیواد اقتصاد ته زیان رسوونکي هلو ځلو د مخنیوي لپاره د حکومت سره مرسته کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پېښور پولیس وایي د ښار تعلیمي ادارو او هاسټلونو ته د نشي موادو د رسوونکو او د دې د کاروبار کوونکو خلاف یې کمپاین پیل کړی دی. د پېښور ایس ایس پی اپریشنز کاشف افتاب د تیر زیارت پر ورځ په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویلي چې د نشې استعمال په زده کوونکو کې ډیر سوی او د دوی داسې معلومات دي چې دغه نشې مواد د شار تعلیمي ادارو ته رسول کیږي او هلته پر زده کوونکو خرڅیږي. نوموړي زیاته کړې چې په شار او په خاصه توګه په تعلیمي ادارو کې د نشې موادو د کاروبار کوونکو خلاف یې سخت ګامونه اخیستي دي. په دې اړه تفصیل د وسیم سجاد په دې رپورټ کې اورو.
د پېښور پولیس چارواکي ایس ایس پی اپریشنز کاشف افتاب د زیارت په ورځ په پولیس لاین کې خبري غونډې ته وویل چې دوی د کمپین په پیل کې د 1400 نشئی موادو پلورونکي کسانو پر ضد مقدمه درج کړي او ډیری نشئی پلورونکي گرفتار کړي هم دي. ایس ایس پی اپریشنز کاشف افتاب خبری غونډه کې وویل
بلکہ خصوصی طور پہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں اسٹوڈینٹس کی
خصوصی طور پہ زمونږ د تعلیمی ادارو مشمان په نشو اخته شوې دي او نشه حلقان او جنکه دواړه یو شان متاثر کوي. د خیبر پختونخوا پولیس یو کمپین شروع کړی دی او تعلیمی ادارو کې دننه او د ادارو فوشا داسې کسان په ګوته کړی دي چې زمونږ راتلونکی نسل په نشو باندې اخته کوي. مونږ یو لیست جوړ کړی دی او تقریبا دې کې 200 نمونه مراجمه کړي دي چې زده کوونکو ته نشه ورکوي. د دین علاوه مونږ په مختلف قرونو کې هم د نشه خلاف کمپین شروع کړی دی.
اس کے ساتھ ساتھ عمومی طور پہ پورے شہر کے اندر اس کیمپین کا آغاز ہو چکا ہے.
دا په داسې حال کې دا چې په پېښور پوهنتون کې د زده کوونکو اتحادیه وار په وار د پوهنتون په ساحه کې د نشه یي موادو پلورونکو او په زده کوونکو کې استعمال پر ضد احتجاجونه هم کړي دي او د انتظامیه نه غوښتنه کړې ده چې په یاد مسله کې ککړ تنانو خلاف دی کاروایی وکړلې شي. د پېښور پوهنتون د زده کوونکو د اتحادیه ویان جنید خان مشال ریډیو ته وویل
مونږه تیر کال په 2022 کې یو کمپین لانچ کړو چې د انټی هراسمنت او انټی نارکوټکس په نوم باندې مونږه کمپین لانچ کړو. پای کې مونږ بیا احتجاج هم وکړو, پای کې مونږ بیا ملاقاتونه هم وکړل, خو د هغې باوجود چې کوم دی نو اوس په دې 2023 کې د منشیاتو استعمال چې کوم دی نو په هاسټلو کې او په یونیورسٹی کې ډېر زیات سیوا دی. مونږ وایو چې دا سټوډنټان دلته سبق لراځي, نو چې سبق لراځي نو د دوی پرایمري نغدارې سی بي سبق زده کړي. نو دلته په تعلیمي اداره کې دا منشیات او دا نور سیزون چې کوم اداره کم دی نارضي دي مخنیوي دی وشي.
ایس ایس پی اپریشنز کاشف افتاب په یاد خبري غونډه کې وویل چې د کمپین د پیلول وروسته په پېښور کې د نشئی موادو جوړونکو کارخانه تړلو نه علاوه 2.5 کیلو آیس, 15 کیلو هیروئن, 110 کیلو چرس او 1.8 لیټره شراب نیولی او د 1480 ملزمانو گرفتاری هم کړی دا. وسیم سجاد, مشال ریډیو, پېښور.
په پاکستان کې د میرمنو لپاره کارکونکو د ملګرو ملتونو ادارې یو ان وومن په بلوچستان کې یو داسې پروژه پیل کړې ده چې میرمنې په غیر روایتي څانګو کې کار او فعالیت ته وهڅوي. د یادی ادارې چارواکي وایي د دوی هدف دا دی چې د بلوچستان میرمنې په هغو حکومتي ادارو کې فعال ونډه واخلي چې ښځینه شتون پکې کم دی. د دوی په وینا د دې لپاره به دوی د دې پروژې په ترڅ کې د عامه پوهاوي ورکولو هڅه کوي. بل پلو د میرمنو د ستونزو هواري لپاره له کلون راهیسې د فعال سازمان عورت فاونډیشن چارواکي وایي د بلوچستان په څیر صوبې لپاره داسې پروژې بیخي د هرکلی او ستاینې وړ دي. د دوی په وینا همداسي کارونه او هڅې کولای سي چې په صوبه کې د میرمنو په ژوند کې بدلون راولي. په دې اړه رپورت لاندې د مې ورستاورو. د میرمنو د ځواکمنتیا لپاره کارکونکو د ملګرو ملتونو اداره یو ان وومن وای د کوټي په ګډون یا د بلوچستان په څلور ضلعو کې داسې پروژه پیل کړې ده چې میرمنې په ځانګړې توګه انتظامیه او عدلیه کې کار کولو ته وهڅوي. د دوی په وینا په کوټه, لورلای, نصیر آباد او تربت کې دا پروژه ځکه په کار اچول شوې ده چې په بلوچستان کې میرمنې په انتظامیه او عدلیه کې د نور صوبو په څیر مناسب شتون نه لري. د یو ان وومن بلوچستان د قانوني چارو پوه خلیل خان د سپتمبر پر 8 مشال رډیو ته وویل چې دا دوه کلنه پروژه وار لمخه پیل شوې ده. نوموړي د جرمني په مالی ملاتړ د ترسره کیدونکو د پروژې د ځانګړي هدف په اړه وویل
په پولیس کې چې د زنانو پریزنس او تابن ډیر کم لیدلې، په لیویز کې د زنانو پریزنس تا په جوډیشری کې ډیر کم پم پریزنس لیدلې. نو د وخت دا تقاضا ده، د وخت دا نیډ دی چې په دا فیلډز کې، دا نان ټریډیشنل فیلډز چې دي، خاص کر دا جسټس سیکټر انسټیټیوشنز، په دې کې د فیمیل لیبر اور دا فیمیل امپلائمنٹ چې دینه موږ زیات کو، که یو داسي یو لا اینڈ آرڈر سچویشن راځي، یو جرم سوی، نو هغه زنانه بلار سی، هغه زنانه دغه کیس ډیل کی.
خلیل خان ویل حکومت په ټولو سرکاري ادارو کې د میرمنو لپاره 15% برخه بیله کړی ده، خو د د پوینا که څه هم د دوی په هڅو په پولیسو کې دا برخلص فیصد ده، خو بیا هم د میرمنو لخوا مناسبه لیوالتیا نه لیدل کیږي.
مشر پتانو کې یا لیویز تھاناس والا یا پولیس تھاناس والا پاغه کې د زنانو د پس انټریکشن د پاره میل ناشتي، دا خپل بذات خود ډیر لوی وایلیشن دی د پرایویسي غه د زنانو سره. خدا نه خواسته که یو د تشدد کې سوی، آیا تشدد هغه ذهنی جسمانی یو جنسی تشدد جنسا وي، نو هغه زنانا بجای د دغه چې یو مردانه لیویز افیسر تورسی، نو دا مجدا فلوی چې هغه زنانا یو فیمیل افیسر تورسی او خپل ګرد بیان ریکارڈ کی.
خلیل خان ویل چې دوی پادی اړه لز د کونکو او د ټولنې د هرې برخې له وګړو سره د ناستو ترڅنګ د وار لمخه موجودو قوانینو د عملی کېدو او لا نور اړوند قوانینو جوړېدو لپاره هلې ځلې کوي. په پاکستان کې په 2023 کال کې د ترسره سوي سرشمیرنې لمخه د بلوچستان ټوله آبادی نږدې 1.5 کروڑ شودل سوي ده، چې تر نیمایي څخه کم پکې میرمنې دي. بلوچستان د رقبې له پلوه د پاکستان تر ټولو پراخه صوبه ده، نو ځکه یې زیاتره خلک په لرې پرتو او کلیوالو سیمو کې ژوند کوي. د دې له کبله په ځانګړې توګه میرمنې عصري او شاري ژوند ته لاسرسی نه لري. د میرمنو د ځواکمنتیا لپاره د کارکوونکي غیر حکومتي سازمان عورت فاونډیشن د بلوچستان مشر علاءالدین خلجی مشال رادیو ته ویل، د بلوچستان په څیر صوبې لپاره داسې پروژې بیخي د هرکلی او ستاینې وړ دي. د ده په وینا د بلوچستان په څیر ټولنو کې همداسې کارونه او هڅې کولای سي چې د میرمنو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. علاءالدین خلجی وویل دوی هم په دې پروژه کې له یو این وومن سره همکاري کوي او نتیجو ته یې خوشبینه دي.
د زنانو په اکربانی یا د نارینو په زنو کې په مطابق دا یو شی دی چې پولیس ته چې کومه زنانه یا پولیس سټیشن ته چې کومه زنانه ولاړه سي هغه ډیره بده زنانه ده، یا که هغه عدالت ته ولاړه سي هغه بده زنانه ده. نو دغه یو تاثر به د انسانانو د ذهنو سم ژباسو چې پولیس سټیشن د ازما استاد د معاشرې یو ډیر اهم اداره ده چې د انصاف رسایی کې د ډیر اهم کردار دی. نو په دا کې که زنانه موجود دی نو زنانه د زنانې په مسله باندې ډېر کار کوي سي، او په بیغمه طریقه باندې یو زنانه خپل مسله و شزه ته یو زنانه ته پېښوي سي، یا دی د عدلیه او خواته راسي. نو ځکه دغه یو ډېر مفید پروګرام دی.
علاءالدین خلجی وویل د عامه پوهاوي لپاره به د یونین کونسلو په کچه داسې کمیټې هم جوړیږي چې میرمنې، پولیس او د قانون پوهانو استازي پکې شامل وي. د میرمنو د حقونو لپاره کارکوونکي وای په کار ده چې د ریاستي ادارو په سرپرستی کې داسې هڅې وسی چې د میرمنو په اړه منفي ذهنیت بدل او د هغوی ټول جایز حقونه خوندي کړل سي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. اوریدونکو، په مراکش هیواد کې تیر شپه زورور زلزله راغلی ده. چارواکي وایي چې د دې زلزلې له کبله په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې ډیر زیات تاوان رسیدلی دی. دوی وایي چې تر اوسه لږ تر لږه تر 600 زیات کسان وژل شوي دي. اسرار الله مومن نور حال راکوي.
د سپتمبر په اتما یوې زورورې زلزلې د مراکش مرکزی برخې لړزولې او د دې هیواد چارواکو په وینا له همدې کبله سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د ریکټر په کچه د دې زلزلې شدت 6.3 درجې یاد شوی دی. ویل کېږي د زلزلې مرکز له مراکش نږدې 1.5 کیلومتره لرې په 13 غرونو کې وو او د امریکا جیولاجیکل سروې د معلوماتو له مخې زلزله 13.5 کیلومتره په ځمکه کې دننه پیل شوه. د راپورونو له مخې د دې زلزلې ټکانونه له 13 غرونو نږدې 350 کیلومتره لرې په سرخار رباط او دغه راز کاسابلانکا ښارونو کې هم محسوس شوي دي. لومړي ځل دا زلزله له ځایي وخت سره سمه د سپتمبر په 8 ماسخوتن څه باندې 11 بجې وشوه او دویم ځل یې 4.9 درجو ټکانونه 19 منټه وروسته بیا محسوس شول. د دې هیواد کورونو چارو وزارت وایي ډیری کسان په مراکش او سویلي سیمو کې مړ شوي دي. د دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویل شوي په بیلابیلو سیمو کې لسګونه جوبل کسان هسپتالونو ته وړل شوي دي. یو شمیر ودانۍ ورانې شوي او د ښارونو لارې کوڅې له خاورو خځلو ډکې شوي دي. د زلزلې د نورو ټکانونو له ویرې د ښار ډېری اوسیدونکي له کورونو بهر پاتې شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا نگران صوبایي حکومت پریکړه کړې ده چې د صحت کارډ لاري به له اوسه بعد په مکمله توګه مفت علاج جواز د خلکو کې ډیر غریبان وي. د دوی په وینا په دې کې هغه خلک شامل دي چې د میاشتي آمدنۍ تر 1.5 لک پوري وي او یا هم د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام برخه وي، خو ځایي ولس د حکومت پر دې پریکړه نیوکې کړې دي. شبیر احمد جان رپورټ لري.
دا صحت پاړه د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی مشیر پروفیسر ریاض انور خان دا زیارت په ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي دي چې د کابینې لخوا منظور شوی فیصلې مقصد تر 1.5 لک میاشتې ګټونکي غربت ځپلې خلکو ته ګټه رسول دي. هغه وویل چې د صوبې باقی پاتې اوسیدونکي به د خپل وس او توان مطابق په صحت کارډ باندې د علاج پیسې ورکوي او سبا ورسره حکومت مني، خو اولس د نگران حکومت دا پریکړه د صوبې ګرانه ځپلې اولس خلاف بلي. محمد شاه چې پیښور پوهنتون کې د پښتو څانګې زده کوونکي دي، مشال لیړو ته په دې باب لوایي.
ظالمانه فیصله کړې ځکه دې طرف ته زیاته مهنګۍ ده، خلک د خپلو کور خرچه نه شي برابرولې. دوی چې دا کومه کټک دي ورسره دغه کړې ده، دا بالکل ځین چې دا د قوم سره چې کوم دی مساق دی او حکومت دی پرې ګرانه کې دي عوام ته نور هم سهولت ورکړي، نو هغوی ته شته سهولت چې کوم دی هغه تیالي د صحت کارډ چې کوم زور حیثیت نو فکر دے چاغا بحال په بحال پاتې شي. حکومت دی قوم لور کړی د ګران حکومت ته مهربانو کی دغه سہولت ته دخل کو نه نالي.
حکومتي چارواکي وایي چې دا څه کول سره به د صحت کارت پروګرام نه غریب پولیس تر ډیر مودې ګټ تر لاسه کړي، ځکه دا وخت په صحت کارت پروګرام باندې د صوبای حکومت د کار شوخه یو کم سلويخ ارب روپے لګښت راځي. خو یو دی اړمار اجمل خان وایي چې یوازې د صحت کارت پروګرام کې ورته لګ اسانتیاوي وو، باقي د ګرانې له وجې ژوند کول ډیر ګران شوی دی، نو هغه هم اوس ختمیږي. باید حکومت زوړ حالت کې صحت کارت بحال وساتي.
ډیر زیات ګرانی ده، اوړو غوړي چې هر یو شی قیمت ګوره اسمان سره خبرې کوي، کته لګوره هر یو شی، نو غریب سړی ته ډیر ګران ده. نو موږ زمونږ دا مطالبه ده د دې موجوده حکومت د نگران نه د صوبې چې هغه زوړ حیثیت د صحت کارت والے سره بحال پاتې شي، نو دا به د حکومت ډیره مهرباني وي، ځکه چې ډیر ګران نگرانی دا او دا غریب سړی پلس 50-75 روپے کې بندا دا وړو فیسونه داخل کی کجامه پیزارو کې کسو کی.
حکومت وايي مقصد د بیوزله خلکو مرسته کول دي او وايي دا سہولت په اوس د بنظر انکم سپورت پروګرام په بنیاد ورکول کیږي چې پکې یو 2-3 سلور او 15 کیټګری درجه بندې جوړ کړی شوی دي. یو 2 او 3 درجه ولې ته به 100% ویړیا علاج ورکول کیږي او دا هغه کسان دي چې 3000 نه تر 1.5 لک پورې د میاشتې آمدن یا تنخواه غلي. سلورم درجه ولې هغه دي چې تنخواه یا آمدن یا د میاشتې تر 1.5 لک روپو وي، دوی به 30% فیس ورکوي او دا خو د صوبې 20% آبادی جوړیږي. پنځمه درجه هغه ده چې د دوی میاشتنی آمدن شاوخوا 3-5000 روپۍ دي او دا د صوبې 14% آبادی جوړیږي او دوی به 50% پیسې د خپل جیب ورکوي. د پاکستان تحریک انصاف پخوانی حکومت لخوا دا منصوبه په کال 2014 کې پیل شوی و. لومړی مرحله کې د صوبې 3% آبادی ته وو چې وروسته په کال 2019 کې ټول صوبې ته وغځول شو، ولې د هغوی د حکومت ختمېدو او نگران حکومت راتلو وروسته د مې میاشت راسي د پنګو د نشوالې کموالی لوجی سلور واره صحت کارت پروگرام موزن ڈولی شو او بیا شروع کلده شو. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
تاسو مشال ریڈیو تا غوژی است اوریدن کو د پاکستان او افغانستان ترمنځ نن په څلورم ورځ هم د تورخم دروازه د هر قسم تګ راتګ لپاره تړل سوی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو نگران وزیر جلیل عباس جیلانی ویلي چې په چترال کې د وسلوالو طالبانو او د پوځ ترمنځ د نښتو تر شا د افغان طالبانو واکمن حکومت لاس نه لري او په مراکش کې راغلي زلزلې تر اوسه لږ تر لږه شپږ سوه دو دیرس کسان وجل دی. او سم تاسو ته دا مشال رادیو اونیزا خپرونه وړاندې کوو. سندری جادوګری د دې خپرونې کوربا هارون باچا دی.
کلیم شهیز هارون بچایم اوریدن کو د مشال رادیو سندری جادوگری خبرونه می در تراوړی. د دې ونه خبرونه کې د سندرغاړي همایون صاحب زی د هنری ژوند له حال خبرې کو او ځنې سندری اورو. نو موږ د پکتیکا د خو یو مودو شو چې خپل کورنۍ سره اروپا ته کډه شوې ده، کله د سویډن په مالمو خار او کله هم په لندن کې اوسی. د صاحب زی یو مشر ماما او د کورنۍ څو تنه ځوانان هم له موسیقۍ سره علاقه لري، ځینې سندرې وایي او ځینې بیا بیلابیل سازونه غږوي. مالمو میشته پښتانه او افغانان خپل یو ټولنه لري چې پر کلتوري ورځو سره غونډېږي، مشاعرې او د موسیقۍ پروګرامونه جوړوي. صاحب زی او د کورنۍ غړي په دې غونډو کې مخکې مخکې وي، سندرې وایي او اتڼونه کوي. همایون صاحب زی د خپلو رونو په مرسته چې هم په مالمو خار کې یو ویډیو سټوډیو لري، په 2010 زیږدیز کال کې د رحمان بابا د غزل ته ویډیو جوړه او پر انټرنیټ خپره کړه.
لول مخنل ری کی بخاند زمینیا ما پتا محبوب باند لول مخنل ری کی بخاند زمینیا Thank you. اسمان قلب مغرانده پلول مخن لری کی بخانده سمیان یا ما پتا محبوب بارانده پلول مخن لری کی بخانده سمیان یا ما پتا محبوب بارانده پلول مخن لری
همایون صاحب زی په غږ مو د رحمان بابا شعر واورید. صاحب زی وای په کابل کې زیږیدلې، هم هلته مکتب او رسته پوهنتون ویلې، او شاوخوا شل کاله کېږي چې خپل مور او پلار او نورو نږدې خپلوانو سره یو ځای اروپا ته کډه شوې ده. د نوموړي په خبره له ورکوټوالي له موسیقۍ سره مینه وه، او تر ډیره د خپل مشر ماما هنري شوق ته په کتو او هم د هغه په هڅونه یې سندرې پیل کړې.
زه په کابل کې پیدایش مې شوې ده، او پلار میں دے پکتیکا دے طرفو دے افغانستان کے دے جنوب خوا مغیزہ کے خاپوڑی میں کڑی او لویشہ وائی ما پا افغانستان کے او آلتا میں در سنہ تر دولسم آتا پا انتون میں مامال تو بیلی او دو کالا بے بعد اقیر اغلی منو ماجر شو لکن نور مگمیش تا افغانان چی پا اروپا کی اسی گیو یا مثلا امریکا و غرب تا دے تقریبا شل کارو را پدی خوا اروپا کے اسے کے ملپلی کورنے سر ہے ماں مرجانہ میں پلارجا میں ٹول کورنے ماں مگان ماشاء اللہ لوی فامیلی کنا واری چھ واتن خو واتن دا برتا وگرز واتن تا پدغی دعا او پدغی امیدواری دس ماما میں ام اللہ امیری دے ماں مشر ماما دا تمام دسان من تے دغی نہ مشکل اپات دا ری پہ جلاوات کے اسے کلا کلا چھ کابل ترا تل یو نیم وقت زمزمے کے ولی ہارمونیا ز ہارمونیا وے گئی ہولا زبے دے سان کے ناس ہمیشہ خوان را کو دی سندر نو بل اخر یداغي هغه الهام په مال ودل او چې صنف کې باندې دا سندرې ویلې چې ناس مو مام صنفیانو بچک چک ویل ما سندرې ویلې اته تر دې هغه پر اورا سي چې اورا دې موږ دې مکتب مسابقه و دې یو له سناهیو په کابل کې بل اخر زی په دې کې انتخاب کړم اگر چې ما یې وخت د فکر نه کوم زبستې سره شم سندرې به شم کولای بیا هغه یا ور دوه ور تمرین شو درې مور هغه ناشر کې په تلویزیون کې چې کله په تلویزیون کې ناشر شو به خلګو پیژندل ما چې ولا سندرې وایم هغه نه بعد هر واده کې به زه کې شول چې خو سندرې وایم و ما غي نه معروف شو بل اخر پرمختګ دا غرقم قصه دا رقم شروع شو ما دي موسیقي دلته چې بیرغل د غیزه کې ماما ما نه مخ کې راغله او کل مخ کې راغله اوس وینم ته دې دې برکت مثلا پلان وین راغله او دې دلته یو ځای رسیدو بس بل اخره دې دې برکت موږ موسیقي راغله ادامه ورکړه او هغه امکانات چې افغانستان کې هغه نه درلودل باجای هارمونیا مې نه درلودل ورکې نو دلته امکانات زیاتر شو او هغه تشویق شو دلته خلکو تشویق کړو ادامه ورکړه موږ په کورنۍ کې یو زه نارمند نه یم چې ډېر نارمندان لرو ماشاء الله کبیر جان امیری ده بهیر جان امیری ده فیض الله جان امیری ده ټولو ادامه ورکو ګور به چیرې رسېږو موږ ماشاء الله روشن فکر کورنۍ ده پلار یې پخوانی متقو ډګروال ده او مورجان یې مرسته ده هغه مخالفت نه ده کړی په دې کې او په ځمن کې ماما مو کچات سویلی وایي ورته ماما م شته چې ماما کې موږ سر لاس ورې
پشند سرو بانے کڑی بڑی بڑی خبری سپن سرو بانے لگتا پشند سرو بانے کڑی بڑی بڑی خبری سپن سرو بانے لگتا پشند سرو بانے کڑی بڑی بڑی خبری سپن سرو بانے سبحانو کل بد خلقی دماغ زن خدانو تری دستو ما ندکر چول انسانانو روز لکه پاو خنده پشند سرو بانی کلی وڑی وڑی خبری سبن نخرو بانی روز لکه پاو خنده پشند سرو بانی کلی وڑی وڑی خبری سبن نخرو بانی
صاحب زیوائی لاغ ورستا چې اولنۍ سندرې پر ټی وی چینلونو خپرې شوې او خلکو خوخي کړې د خپل نږدې ملګرو په مشورو یې هنري کارونو ته دوام پسې ورکړ. د صاحبزی په وینا د سیمې نومیالي سندرغاړي اوري د هغوی له سندرو الهام اخلي او په اروپا کې د یو مصروف ژوند لرلو له وجې یې لکه مستاد سره ناستې ته وخت نه دی ورکړی شوی. د زیاتوي څو وارې د سندرو د ثبت په مخه پېښور ته هم تللی دی او د هغه ځای له مشهورو موسیقارانو او سندرو ثبتونکو سره کار کړی دی.
مشکوک مچکوم یو راو باسم لږ سړی ده هغه ته چې راځي د موسیقۍ ډګر ته درست چې دلته هغه هم درلوده مشاورین درلوده لکه ماما مې لکه نور دوستان خو داسې هغه څوک نه وو مثلا فني کوم استاد نه وو چې سره کینو هغه لیکن بیا هم خپل کوشنو هم کول بعد اخې نورې نورې سندرې وې چې یو ځله کتا وخندل هغه مې په 2010 کې وو هغه هلته هم ثبت کړ بعد هغې به ډېر هغه سندره ډېره معروفه شوه په تلویزیونو باندې ډېر راغله ښه وچلېده او دغسې نورې نورې سندرې چې هغه کولې ما بس دوستانو تشویقولو او د هغوی په دعا باندې بس ښه روان وو مثال هغه ما خپل ښه ښه هنرمندان چې دي خیالامد استاد تاسې دا رقم نور ایوب استاد دوی اورم د هغوی نه مې الهام اخلم د هغوی نه زده کړم کوم بس هرمونیاش ته راسره لکه مصروفیتونه دي دنیا دلته زیات دي یا په موسیقۍ باندې درېدل نه کېږي دې سره باید څنګ کې نور کارونه سړی ولري رسمي کارونه لرو هغې سره مصروفیت مصروفه وي بس څنګ کې هم کار او هم موسیقي بس خپل هغه بېړې د اوبو نه راباسو په پېښور ته هم تللی یم دوه درې ځلې پېښور ته هم تللی یم هلته مې ماستر صاحب سره ماستر علی ایدا سره هغې سره کار کړی ای ایم اسټوډیو کې مې هغوی سره مې کار کړی دغسې د ایوان شفیق سره هغه سره مې سندرې ثبت کړې. سندرې چې کله کله کمبودی شوې او هغې بس پېښور ته منډه کړم، یوه هفته دوه هفتې هلته تېرې کړم سندرې ثبت کړم. جرمني کې مې هم ثبت کړې دي. دغه مخکې د زمایان یم په تامه وبي دا غزل چې بابا ودم په ازبکستان کې ازبک هغې راته ثبت کړې، هغه بیخي په پښتو موسیقي هغه نو اگانو بیا دا چې ما ورته ویلي هغې په نظر ډېر ښه راغوي راځه دغه ثبتو هم چې ثبت کړې کې د وایلونو د شان چې غیولي ډېر کې ما ته هم ډېر خوند راکړي. بس
پتا باندھی چار گول مینا کبینا کلا کلا وہ دشو تالے گولا جار دشو تالے گولا جنے پتا باندھی چار گول مینا کبینا کلا کلا وہ دشو تالے گولا جار دشو تالے گولا شیراولا اپنی دا چیت زانی وتڑے پخپلا شیراولا شیراولا اپنی دا چیت زانی وتڑے پخپلا شیراولا اشنا دے چرگا موا باندھنا کلا سب دے وزما پخی کا کی اشنا دے چرگا موا باندھنا کلا سب دے چرگا موا باندھنا کلا سب پسرا منگل کی للو لالو دین کرم پتسنگل کی زڑ گئے دیوڑو سڑ گئے دیوڑو پسرا منگل کی للو لالو دین کرم پتسنگل کی زڑ گئے دیوڑو شمو گولون کرلی دینا سکرا سیدلی چاہو ٹینی والی دینا بغچے تارو شمو گولون کرلی دینا سکرا سیدلی چاہو ٹینی والی دینا سکرا سیدلی چاہو ٹینی والی دینا داتوری چڑنی دی پراتی دی ورمی گانے وانا دونے داتوری چڑنی دی بد روڑے وانا دونے داتوری داتوری چڑنی دی پراتی دی ورمی گانے وانا دونے داتوری چڑنی دی بد روڑے وانا دونے داتوری
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه ده. دا نه پکې د اروپا میشتي پیژندلی سندرغاړي همایون صاحب زید هنر په اړه د خبرې او ځینې سندرې اوري. صاحب زی وای اوس مهال سندرغاړي مجبور دي چې خپل پیسې مصرف کړي او سندرو ته ویډیوګانې جوړې کړي، خو په خبره دی بیا خوشبخت دی چې ورونه یې یو سټوډیو لري او د سندرې ورته ویډیو کوي. نوموړی خوښ دی چې د وطن هنرمندان هڅه کوي د خپلو سندرو له لارې د مینې او سولې پیغامونه خپاره کړي. صاحب زی په سویډن کې د پښتنو او افغانانو د ټولنې د پروګرامونو حال هم راکوي چې وایي په دغو غونډو کې پر علمي موضوعاتو د خبرو تر څنګ مشاعرې او سندریز بندارونه هم جوړیږي.
سندره چې اوس تر آڈیو کې راشي دومره خلک نه اوري، زیاتره اوس مثلا ویډیوګانې دي او د تلویزیونو ډېر چینلونه دي. پخوا خو یو چینل به په افغانستان کې نو د هغې دپاره کومه سندره چې سړی آڈیو جوړه کړي هغه لازمه چې سړی ویډیو کړي. زما ورونه دي ځکه اچ اچ سټوډیو نغوی معمولا ما هغه کې ویډیوګانې مې راتله کی او موسیقي در نور چانو مصرف خرچې در ټول چی نیسی کم تر کم اگر چی ما ورونه مې راته کار کی بیا هم دوه نیم درې زره یورو که ما خرچه راځي. طبعا هر څوک چې سره شوق لري او علاقه وي شوق ده نو بعضې خلک کفتر و سپي ساتي و جنګي که نه څومره څومره خرچې پې کوي دا یو هر موسیقي دا رقم ده. اگر چې په دې کې بیا سړی ظاهر کېږي په تلویزیونو ظاهر کېږي او طبعا یو پیغام ده سړی د سولې پیغام لري په شعرو کې او د مینې پیغامونه لري محبت پرو ده په ټولو موسیقۍ کې یعنی برعکس د جنګ ده همیشه محبت ورکوي خلکو ته مثلا په شعرو کې خلک اوري معمولا هغه ښه شعر ځانته انتخابوي چې په خلکو باندې ښه تاثیر وکړي. او طبعا مثلا هر چا وطنیزې سندرې ویلي ما خپله دوه درې سندرې ویلي وطنیزې وطن په موږ ګران ده په ټولو هنرمندانو باندې هر هنرمند په زړه کې یعنی مینه ده د جنګ نه لکه ټولو چې نفرت ده هنرمند خو بیخي کاملا بیخي ترې نفرت لري. ډېر ښه کار به شوی چې تلویزیونو مرسته کړې هنرمندانو سره بالخصوص هغه څوک چې وسه نه لري امکانات نه لري په حقیقت سره په لارو بر دواړو خواته ډېر ښه ښه هنرمندان لرو موږ چې هغه بیچارهګان باید را شي په سکرین باندې په ټي وي باندې را شي چې خلک یې وپېژني هغې دپاره هم دا رقم امکانات چا سپورټ کړی وای خپله تلویزیونو ورته دا امکانات ورکړی وای. دلته ډېر ښه شخصیتونه لرو چې معمولا فعال دي دا رقم مشران موږ ادیبانو لیکوالانو دانشمندان دوی نازی په کال کې یو وارې دوه وارې داسې غونډې کېږي معمولا بالکل موږ په هغې کې فعاله یو موږ موسیقي څه چې دواسه کېږي اگر چې ډېر وخت خبرې وي خالی ویل کېږي د هغې په باره کښې د هغې د ژوند ژوند بیوګرافي ویل کېږي او شعرونه دي او مشاعره کېږي او ډېر ډېر ښه شاعران لرو چې د ټولو اروپا نه راټولېږي د ډنمارک او بلجیم او ناروې او د هر ځای نه مثلا د جرمني او د ژایونو راځي بیا دا غونډې معمولا موږ لرو رښتیا هم په آخر کښې او شاید نیم ساعت یو ساعت غوندې موسیقي وشي او هغې کښې موږ معمولا فعاله یو.
سندرغاړی همایون صاحب زی وایي خپل غواړي د غزل ویلو په برخه کې زیاته خواري او زیات کار وکړي خو په خبره یې چې یو سندرغاړی مجبور دی چې د اوریدونکو خوښه هم په پام کې ونیسي او کله ناکله ولسی او مستې سندرې هم جوړې کړي. نوموړی په وطن کې له دولتي او شخصي ټلویزیون چینلونو او همداراز له شتمنو هیوادوالو هیله لري چې د معیاري سندرو جوړولو او خپرولو په چارو کې د هنرمندانو مرستو ته حاضر شي.
والله ما ډېر غزلیات خوښي لیکن بس وختنه د دوستانو والله خسته ډېر خلک خوښي غزلیات ډېر خوښي هر څه ناول د شعر انتخاب ډېر مهم ده بعد هغې بیا طبعا طرز باید ورته اماده کړي چې په کوم کمپوزیشن کښې باید ووایي طبعا د هغومره لکه دا دواړه چې تحصیل لري بیا موسیقۍ بیا د ټولو هر څه بیا د آواز چې په کوم رقم دا ادا کوي هغه ادا کول دغه د شعر دا ټول لکه یو ټکه چې ور راواخلي ځان ته جامې جوړوي که نه یا ته یې ورکوي هغه ځان ته جامې کوي دا رقم بیا آخر کښې معلومېږي چې دا جامې ښایسته دي که ښایسته نه دي که نه دغه خپله سندره چې مثلا ویل کېږي یا مثلا شعر ادا کېږي دا ټول خپل تاثیرات لري چې په هغه اورېدونکو په زړه باندې کښېني رښتیا نه بعضې نور تلویزیونونه چې سړی ګوري لکه هغوی داسې اواډ شوګانې جوړوي لکه په هغې کښې ډېر غټ غټ مصارف کوي هغه هغه خلک دي چې سپورټ کوي تلویزیونونه د خپل خپل خلک خپله ژبه خپل خلک خپل موسیقي ته احترام هغه کوي لیکن متاسفانه موږ دا کوم مشران هم چې دي مثلا څوک چې ډېر پیسه داران دي دا غریبه طبقه هېڅ وخت چې بېچارهګان حتی امکانات نه لري چې ویډیو خڅه کړي چې هغه اوډیو سندره هم جوړه کړي دغه خلکو نه هیله کوو چې مثلا څوک چې پیسه داران دي څوک چې میلیارډران دي دا رقم بعضې شوګانو ته دي هغو کښې لاس وچې جوړې دي کښې په هغې کښې ته باندې دوی هم بېرته ګټې دي بل دې موږ تاسو پښتانه دې خدای لري اول دې ته رقم رقم نومونه ږدي هنرمند ته سې ښه سترګه وګوري موسیقي او دا مسایل خو یې پرېږده دغه موږ پښتنو ته چې حتی یو باجه یا تبله په کور کښې چې ورته کېږي دوی فکر کوي چې والا دې بې ادبي دي ما د تشناب نه چپلا کرا اخېستلې دلته دي یعنې بده پېله کړي دا ده چې مثلا موږ ډېر تعداد خوښوي نه.
اوریدونکو د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خپرونه کې مو د اروپا میشتي سندرغاړي همایون صاحبزي خبرې واورېدې. د خپرونې په پای کې یې له دې یوې بلې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخه
تپس سره ډوله راځي د منګرا نکاله تا د ګل کوټه راځي ګلونه به شیندې سره ډوله راځي د منګرا نکاله تا د ګل کوټه راځي ڈھولے راجی دمندرا نکلتا دگل بھوٹی راجی خوشحال خو پخل حالو نک لوائی کل ملا لدا دسڑ راسو نک لوائی کل ملا لدا دسڑ راسو نک لوائی شہر خواتا عید ہر کل چنے راضی شہر خواتا عید ہر کل چنے راضی تو 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 مارا چتر ڈولی راجی سمندر نکلتا گل بھوٹی راجی گلو نو شندے چتر ڈولی راجی سمندر نکلتا گل بھوٹی راجی
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅه لنډې سپې پنځه لس زره اووه سوه پنځوس دو لس زره یو سلو دیرش او پنځه لس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.